جونکی پیغورونه با ایران ته د پای ټکی نشدی. ظریف همداراز لیکلی هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوی هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. واشنګټن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراقه ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنګټن یې تور پورې کړی چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترینګلی کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته وویل چې ایران دې د امریکا پر اراده شک نه کوي. د وویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوئ. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنګټن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترینګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیوی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا منیده.
بله
کدر پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
بزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایوه وارا تیگه پا گوتو ورخلا حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانه ولا گیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نزم واو رای. زمی د مور د پاکی مینی نخه، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیرې ته ورغی او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شا بزر شا. له ما سره لاړه شا او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق ښه زده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلم. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایی ده چې له هغې پرته د روښنایی هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅ کله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. ټاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهر شاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د ګوهر شاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردارو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوی وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهر شاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او ګوهر شاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهر شاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبې ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوی دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانه او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهر شاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1438 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1618 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهروخ مرزا مېرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست د ټولنیزو چارو د ښوونې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یوه رښتینې او با احساسه مېرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1680 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبرې میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1680 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کارن ایټه نه د روخانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په 1890 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه:
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهم پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتوري لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1680 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیده، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. لده لزګونه چاپ شوي آثار را پاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې 2 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساس مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 2 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. دی د استاد خلیلی د 100 مشهور کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بدخ په باب یې 3 کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمي کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب کا په پایل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد پاتې شوی و. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی و. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ. په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندي کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفحو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک دی، زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او دته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهنمل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دي، د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخا ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ سپکاویا یدی خاطر چې موږ د پښتنو ډیر غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پاته شي، کار پی وشي. ډیری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی، همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی، چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نه وختونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب پاړه دغه د کارونو پاړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو کړو دا مو کړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولای نشي. چې لیکل کړی دی ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر و نه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخه مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په وخت شي، او بیا ورسته
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ماته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنی ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار حکومت چنا دا د دې شان چې څه کاری کړی دی، دا باید ټول راټول شي، خوندې شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې پارڅ کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړل، مو ته د په دې باندې وینې د وایل چې باید ډیر کار وکم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړی، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړی دا، او کتاب یې لوستای دی، کتاب د تر رسیدلای دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پانتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې کړی دی، د هند سفارت کې هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر تر رسیدلای دی، فرهنګي اتشې تر رسیدلای دی، ټول خوښي څرګنده کړی دی، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پانتون کې مثلا پښتو څنګه چې دی و تدریس، چې دی و مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدل، ویني هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدل، بل اخر اوس الحمدلله تاسو او ماستری په کې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه خپل اڅنګ پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما د فارغ خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمته وباسي، نو ما غوند کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې پراتلونکو کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدغو ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانوم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شایریم هم دی تاریخ استادیم.
استاد تاسو دیر که تخلص زن تغوره کردی بغرد دا یو شایرانه تخلص ده دام خواه موسه چنگ مو اغوخته چه دسی او تخلص خواه پا افغانستان هونده ملک بغرد
ما مخ که خپل تخلص ناهز یخه و اما گر ناهز چه ده نوزد خوخون که
بله
لکن بیا دیده دی پار اجازه هیچ اصرا غرز نلرم او دی چپ کار که مداخله نکامی
بغرد
دی خاطر نمی بغرد تخلص انتخاب کرلو
لطب اخرایش نم شیر و شایر ایتا مخه کری
زو پا معرب که دی تاریخ بسازوام او دویم دی پختوم از مور بما درس ورکولو شایر حق سه دی شیر پجا براوری چه عمل نی پستر گلی دلیوی نما دی دی سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا دی برخی که ما نسبالو نکول پا اغی برخی که بما چی کولو شیر جوڑولو ویم دا چی دا یو خدایی استعداد دا چی شد خدای ورکی هر سره شایر نیش
که
دلی
مثلا که دستی را توی تو کالا که یه چی قلم مپورت کرای او شیر لیکل
دیدوانه مستم نترموس و پریزی پامدی که مطلوب که او شی سر سره شوق و علاقه و لری پاگه که اتمن انسان کامیابیگی او دبایم که شوق علاقه و نلری پزور خویو کار کی گینا داغا ناوڑا دودون سره و گوری یا پرزن بعضی ظلمون و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر زره انسانون راول مثلا یا یو شایر یا یو چستاد خایست گلون دیر دی زلیم تنگ ازو بکن یو تلو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اگه دی شیر پر زره براولی اگه تا پوری دم اگه کی گی چی مثلا
طول خبری کوایسی
طول خبری کوایسی نو علاوه دی دینا یو سره چی دی وطن سره مینه ولری کوایسی چی دی وطن پیسی که یو چنو شتاکی ما سره قلم پلاس کیوی جی بازار که گردم چمی چی ولی دل اگه دی شیر پر زره براولم
بله
مثلا و پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی را شزیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شیر پیغان پیدا شی گرون راگون خواستخ باریگی خلق چکر و ایدبانان پیدا شی سندون دک پوی لعبون گوره پا دشت و گروه که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع را دیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی
بله استاد دیر زیاد ماننه اوست که دسی پکتنه لتاست خواه کما چه پکوم برحکی شیر و شعری کوی هماسی شیرونه لیکی عشق شیرونه لیکی چه رقم شایری مده را کرده یا دیسی شیر لیکی چه آقا تعلیمی پیغام لری چی دی؟
ما پخپلا کنه دیر شیرونه چی لیکلی دی یومی دی تعلیم پا برخه کلی کلی دی شاگردان تشویق شی
بله
دویم می حماسی شیرونه لیکلی دی چه خلق پی احساسات را شی او در دردونه کراونه نمی بر که بیان کلی دی
بله.
مثلا ما پیوی شیر کلی کلی چه دی خونزی انگر چه کلی معلومی گی دی مارب دی بن گلان پا که چه غیگی دی شوون که دی خلول برکتا دی وطن برانی به جاری بسمیگی
دامز دکون کو تلی کله
دامز دکون کو تلی کله ده
بیا مورتا ومل وسته څنګه و دی غو عکسالعمل
اغه دومره اندازې ته خوشحال و چې ماته وی چې په دې کې مو ته نور و یا چې مې ولي کو او دې ته دی غنا استعداد دم استپا و دا وکو مو بلیکل چې دی وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیګي به علمي دی ار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پر رسیدګي ځکه هر افغان د علم طلب ارده چې د علم دی وی بلی وی وطن کې لبرکته رونو هم هر یو دیار ده کوم هیواد چې لی دی پیسې څخه محروم بی په نړۍ کې په خپل ژوند کې خور وزار ده
ډیر مننه استاد د غزي شیرون تحصیل کې یا څلوریزي تحصیل کې کنه بیا د سی یو مافلو کې دا وای چې هلته مشران ناستي کومه مو اته وته ویلې
د دې چې د هر وخت لپاره په درو ځایونو کې زی اشتراک
بله
یو چې څوک د سی انسان بی چې هغه و تاریخي سابقه ولري عالم شخص یاد بی دیگه سوانیز بیانو
بله
پا گذایی که گردون کام پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقا که ما گردون بکرو
بله.
پاتی ها که او بیا ما چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نروی نوی تری سباخ ده پمانی ده
بله
که در پیاد شما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیری گی دعا وکره پوری خوابری خواواز که ولی نشی
بله
کلا کلا چه دیراش ما مزار تا لاس با پورتا که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیله چلیگی سور و زوگ ده هر ساکش پا باگ و بند جورده تالان مرگ حق در طول جوندی با پناکی گی خلاص بنشی که زالوی که دوانان
بله.
هر چال جوند جوری خاطیری شی دی هیچاب دنیا ون خود ارمان کل باغ دی سرو گلون و نندارتون شی کل کلی گلان خوابری کلی خزان
پتر کمالات که تاسی دیر خشیر ویلی سی کم هنری کلمات سی دیو شیر لپار دیر زیاد ضرور دی اغا چه وقت تاسی دیر خزان تا درجی او د سخه باف به ور کوي سي
سحر وختي کې او بچ کمی او دویم سحر وختي کې لک سپورت کوم هر مشه دي پر چشنه وشته کوم سحر وخت کې نشته کوم
اما وختخه الفاظ در پیټ کېږي
اخر پوز یو طرف ته خوب پر شوي وی دادی وا او دویم روحن سړی تازه وی او په بل وخت سړی خسته وی الته ارت ستلی ته پور پیا دی
د سې سوایت کوم وخت یو ډیر فشیر در پیټ سي خو قلم کاغذ نه چې اولی کې ورسته تر سوسې قلم کاغذ پیدا کی یغه دل یاد وتلی د څه څه پکې سیم
ولا دا سده چې ارمشه دی پر راځي چې نوښته کومي ارمشه دی پر موسر درې قلمونه پوجیب کیوی او بعضی خلک مو ته تلیفون وکړي چې پر زنده دی مړي قبر ته یو غلی کم شیر لیکم تیر ته ویا نو زی په مغز کې مو ته ویا مې چې دا ولی کا هغه شیر یالته کوم او دویم دی چې مو پوجیب کی چې اوس وګوري 15 پیته دا نه شیرونه بوي
کله مړي نه راتیر سل کنه بس دته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې هم تاسو هغه شیر یا پی کنه یا پاستر کې اوسلی کلی لیکه یو ته
هغه ته مده سوی باز لیکلی دی شیر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا می مثلا هغه ته شیر ور کړی دی هغه لیکل
کدار ته چې خپل مو سړاول شیر شاعری ډیره زیاته خوښیږي هم موسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هم موسی شیرونه می خوښیږي د تعلیم په برخه کې می خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو می دی صلح په کې دلته پر ځان مو سره سره ده
bale اوس نو وخت دته د صلح پاکله باندې شیر وور اما غ د صلح را تو وور
او مېرمنه کاش کې دا جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قدر د انسان وای پیرزوونه مې سمون وای حقوقي مساوي وای کامر وای کومدون وای کاش کې دا جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای جنگ او جګړې نه وای انسانانو کې ولپت وای نه وای په سرلای وای په کې صلح عدالت وای زرو کې محبت به د برورې او زړبشتون وای کاش کې دا جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای د ملي وحدت تړون وای کاش کې دا جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای ندی نشیان و ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ولبلس وند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای و سه خیر وسی
په تو نړی رمنن
د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل دی وی ټولنیز نه خواله چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په نومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو موټروان پنچر ټایر ته کتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوه شمال لور ته خړغرونه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه لزمه کې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپوا بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوي مې واورېدې تر دوکان راتاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناستول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې ایوي تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو تکړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنګ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغه چې غکړه پسمکې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورخلا هرګ ده غي چنې پرې خو دې سړی ټټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګیده دواړه غلې شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلیول ورسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خریته مې وکتل د هلک غک مې واورید سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلۍ ته یې برګ برګ کتل له هلک نه مې پوښتنه وکړه دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل، چیرته اوسي؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوي؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوي یې. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګوګو اوسپنو ډکه وه. ومې ویل، دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دارنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل، دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیکې هلیکوپټرې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کال ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لار کې ډیر نوی نوی شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایي ګانې هم ویلي دي. مگر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او روبایګان لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردینکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله دی و نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچت شوی بلبلی. پا افسوس چکری آغاز افسانه، په افسوس چې کړي آغاز افسانه، غندلی پشي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بې نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې دلاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل معنوي خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو چیزونو، پدیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمي د مور د پاکي مينې نخا، زمي د مور د ارزوګانو چله، زمي د مور د ارمانونو څادر، زمي د مور د دعاګانو نامه، زمي د مور د پاکي مينې نخا، زمي د مور د ارزوګانو چله، زمي د مور د ارمانونو څادر، زمي د مور د دعاګانو نامه، زمي د مور د پاک بدن برخه يم، زمي د مور د سوي زړه ټوټه يم، زمي د مور د ميني بل څراغ يم، زمي د مور د تور شپې رڼا يم، زمي د مور ژوند ته یو دنیا يم.
ژوند لکه بي ديار بني ادم پکې ريږي، کبھی دیادا بنی آدم پکی اری، جون جون کبھی دیادا بنی آدم پکی اری. یو مور پا دنیا کے چزڑ گے تیرا تم، یو مور پا دنیا کے چزڑ گے تیرا تم.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو تړي وا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېرې محبوب دعا کې هیر نکړي، چېرې محبوب دعا کې هیر نکړي. تمې حقدار دنیا، زه دې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا، زه دې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ، زه دې د سترګو نور یم، تمې بلا ته سپرې، زه دې د زړه انځور یم. نموري نموري تل خدای ته زارۍ کومه، ستا هوسا عمر ته خواري کومه، او همیشه دغه لنډۍ کومه، زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره د سم یادوم
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شانې د جنت نا هم اچت کړو لا الہ می دکڑا ستا پغے کی تخکارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پنگ